په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل دې سات په خبرونو کوو. ټاکل شوې ده چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې شي. دا غونډه د نیویارک په وخت د سهار 10 بجې پیلېږي چې په کابل کې به د ماښام 6:30 بجې وي. د امنیت شورا نننۍ غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونا مشره روزا اوتنبایوا خپل وروستی راپور وړاندې کوي. په افغانستان کې د اغلې اوتنبایوا ماموریت د روانې سپتمبر میاشتې تر اخره پای ته رسیږي. د ایران د صنعت، قانون او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک وایي چې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په کتنو کې د کابل او تهران ترمنځ د سوداګرۍ د حجم په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان کورنیو رسنیو نن چهارشنبه د سپتمبر په 12مه د دې خبر تر څنګ د هغه ځینې څرګندونې خبرې کړې چې ویلي دي. په دې لیدنو کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګمرکاتو او د سرحدي لارو په وړاندې د ځینو خنډونو په اړه هم خبرې کړې دي. ښاغلي اتابه کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزي او د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره کتلي دي. د اتابک په خبره د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه په اوس وخت کې څه باندې 3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. ایران تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په تیرو څه باندې 4 کلونو کې ورسره ډیپلوماتیکې او د سوداګرۍ نږدې اړیکې ټینګې کړې دي. د عمان پاچا سلطان حسم بن طارق په هغه هیواد کې د 3 افغان بندیانو د خوشي کېدو حکم صادر کړی دی. په عمان کې د افغانستان سفارت چې چارې د طالبانو استازي سنبالوي نن چهارشنبه په ایکس پاڼه کې لیکلي چې دغه بندیان د میلاد النبی په مناسبت بخل شوي دي. ویل شوي دغه 3 تنه به چې د مختلفو جرمونو په تور له یوې مودې رئیس په عمان کې بندیانو په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته ستانه شي. د ایران حکومت یو تن د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړ. د ایران دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې بابک شهبازی له یو بل کس اسماعیل فکری سره یو ځای چې په جون کې اعدام شو د 2022 کال له پیل رئیس د اسرائیل استخباراتي ادارې یا موساد لپاره جاسوسي کوله. سکال د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور د خلکو اعدامونه په ایران کې د پام وړ زیات شوي. یوازې په تیرو 2 میاشتو کې ایران لږ تر لږه 9 کسان د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړی دی. شهبازی یو قراردادي و چې په ځینو دولتي ودانیو کې د یخولو سیسټمونه نصبول. هغه له امنیتي او نظامي مرکزونو څخه د حساسو معلوماتو د راټولولو لپاره د خپل موقف په انکارولو انتورن شوی و. د شهبازی وکیل له سترې محکمې څخه غوښتنه کړې وه چې د پخوانۍ محکمې پر پریکړې بیا کتنه وکړي، خو سترې محکمې د هغه د استناف غوښتنه رد کړه. د اسرائیل پوز له غزې ښار څخه د پاتې اوسیدونکو د وتلو لپاره یوه بله لاره پرانیزي. پوز وویل چې دغه نوې لاره به د چهارشنبې له غرمې څخه د سپتمبر تر 19مې د جمعې تر غرمې پورې پرانیستې وي. دغه اقدام په غزې ښار کې د اسرائیلو د پوز د عملیاتو په 2مه ورځ هغه مهال وشو چې په زرګونو کسانو چې د کورونو وسایل راټول کړي وو هڅه کوله چې د الرشید له ساحلي لارې له غزې ښار څخه ووزي. د اسرائیلي رسنیو د راپورونو له مخې د اسرائیل پوز اټکل کوي چې د غزې ښار د شاوخوا 1 میلیون نفوس 370 لکه تنو یې د سټیشن بیتر ورځې پورې خپل کورونه پریکي او د جنوبي الماواسي سیمې پر لور کډه شوي دي. اسرائیل د غزې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې له سیمې ووزي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا د کرکټ د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې سبا له سریلانکا سره مسابقه وکړي. دا لوبه به د افغانستان د ټیم برخلیک ټاکي چې له دې جام ووزي او که نیمه پای لوبې ته وزي. د دې لوبو په ترڅ کې تیر ماښام د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته بنګلادیش د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه. په ټاکلو 20 اوورونو کې بنګلادیش 145 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې د افغانستان ټول لوبغاړي د 146 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. افغانستان په آسیایي جام کې په بي ګروپ کې د بنګلادیش تر څنګ له هانګ کانګ او سریلانکا سره یو ځای شوی دی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم. ستړي مشه ځوان فکر پروگرام ته موزه سفیولاستانګزه خراغلاستویم. په دغه پروگرام کې به په که ممکن وی په دوو موضوعګانو باندې به خبري وکړو. لومړی موضوع په جرمني کې په بیلابیلو ښارونو کې د ادغام ښاري شوراګانو کې د افغان ځوانو فعالانو او سیاستوالو په بریا به تمرکز ولرو. په دوه نیمایي کې که ممکن و په افغانستان کې د انټرنیټ پر محدودیت باندې به بحث وکړو. له تاسو درنو اوریدونکو به هیله لرم چې په هغه بحث کې هم راسره برخه واخلئ. البته د ازادي راډیو په واټساپ شمیرې باندې خپل غږیز پیغامونه له موږ سره شریک کړئ. د ازادي راډیو واټساپ شمیره ده مثبت 440-00-008-111. بیا یې تکراروم، مثبت 440-00-008-111. د راپورو له مخې په بلخ کې د نوري فایبر اپټیک خدمات بند شوي دي. همدارنګه له کندهار او هرات هم ځینې ناتایید شوي رپورټونو کې راغلي وو چې انټرنیټ ستونزه پیدا کړې ده. خو تر هغه مخکې لومړی موضوع ته راځو. د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې د ښاري ادغام شوراګانو په ټاکنو کې لسګونه افغان فعالان او سیاستوال بریالي شوي دي. جرمني کې خيار خو په پولیسو سیاستوالو سره کال تر ټاکنو مخکې د کډوالو پر ضد ډیر کمپاینونه وکړل، او له دې سره سره دغو افغان فعالانو وکولی شول په خپلو ښارونو او ولسوالیو کې په ښاري ادغام شوراګانو کې بریاوې خپلې کړي. د ښاري ادغام شوراګانې د کډوالو او یا بهرنیانو لپاره خاصې څوکۍ ټاکلې چې بهرنیان ځانونه ورته کاندیدولی شي. دا منتخب کسان به یوازې د مشورې تر حده کار مخته وړي او هیڅ الزامي پریکړه نشي کولی، الا دا چې سیمه ییز چارواکي، ښاروالۍ، جاب سنټرونه او نورې خدماتي څانګې ترې په خاصو برخو کې نظر، پروپوزل یا برنامه وغواړي. جرمني کې د نورې اروپا په نسبت د بهرنیانو ګڼ توکمونه شته. ترکان، افغانان، سوریایان، افریقایان، ایرانیان، روسان او ګڼ داسې نور. شاوخوا 15 لکه افغان کډوال پکې میشتي. دا پاسنیو ډلو کې یوازې افغانان او سوریایان له جنگ جګړو او بدبختیو تښتیدلي، باقي اکثر د اقتصادي، تعلیمي او مسلکي پروګرامو په خاطر جرمني ته کډه شوي دي. هدف دا دی چې د افغانانو په نسبت په هره برخه کې هغوی ډیر چانس لري. ذهنونه یې آرام دي، اسناد یې ستونزمن نه دي، خلک ورسره ښه چلیږي او لانجې هم کمی دي. د لسګونو افغانانو لپاره دا بریا یو ښه پیل ګڼل کیږي، ځکه چې دوی د افغانانو په تیره بیا د افغان کډوالو په وړاندې لوی مسؤلیت په غاړه اخلي، او د جرمني د حکومت او سیمه ییزو چارواکو او د افغان کډوالو کمیونټیانو ترمنځ به د یو پل یا رابط حیثیت هم لوبوي. له نیکه مرغه یو له دغو بریالیو افغان فعالانو څخه شکرالله پاڅون دی چې دا شیبه له موږ سره د جرمني څخه په ټلیفون باندې غږیږي. شکرالله پاڅون صاحب په افغانستان کې رسنیز فعال و، د یوې رسنۍ مشر پاتې شوی دی، خو جرمني ته له کډوالېدو سره په ټولنیزو برخو کې خدمات او هڅې پیل کړي دي، او دا دی په جرمني کې پی وی ښاري ادغام شورا کې د بریالیو نوماندانو څخه و. له دې وروسته به په دغه ښاري شورا کې خپل کار مخته وړي. دا چې کوم ښار دی او د کوم ایالت مربوط کیږي له ده به مکمل وروسته معلومات واخلو، له دوی سره به خبرې وکړو. ښاغلی پاڅون، پروګرام ته ستړي مشه، په خیر راغلی. مننه چې تر زیاتو منډو ترډو او هڅو وروسته حاضر شوي چې له موږ سره خبرې وکړي، ځکه چې دا څو ورځې به ډېر مصروف وي په انتخاباتو په ټولنې خپلو کارونو کې.
مننه، خوشاله اوسې ښاغلی ستانکزی صاحب، تاسې ته د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته او خصوصا د تام فکر خپرونې ګران اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مننه، خوشاله اوسې. بوختیا خوې خو کله چې د بوختیا سره یو بریا یو خوشالي مل نو د خلکو ستړیا یو سره پکیږي.
سلامات اوسې پاتون صاحب. تاسو د جرمني په کوم ایالت کې اوسېږئ، او د اوله کپیل راو کې څومره وخت کېږي جرمني کې یاست چې وتوانېدلی دغه سی یو شورا ته لار پیدا کړي؟
زه له نږدې 3 کال راهیسې په جرمني کې ژوند کوم. 2022 کال په جولای میاشت کې المان ته کډوال شوم. له هغې راهیسې د المان د ناردن راین وستفالن ایالت چې ناروې ورته وایي، د آخن ښار په الزور سیمه کې ژوند کوم. د دغه ښار چې دی د جرمني د هالند او بلجیم سره سرحدي ښار دی. نو د تیرو 3 کالو راهیسې دغلته ژوند کوم. له اولو نه مې هڅه دا وه چې دلته له بېلابېلو فرهنګي او کلتوري ټولنو، اجتماعي سازمانونو سره خپلې اړیکې ټینګې کړم، او کوم څه چې مو په افغانستان کې له لاسه ورکړه، کوم درد چې مو په افغانستان کې ولیدو، له امله مونږ کډوال شو، لږ تر لږه یو څه ذهني جبران راته محسوس شوی اوسي. همدا لامل و چې دلته له تیرو دوو میاشتو راهیسې په آلمان کې د ادغام د شوراګانو لپاره د ټاکنو پروسه پر مخه پیل شوه. په دغه پروسه کې د ځینو نورو بهرنیو دوستانو په مرسته چې په دې کې افریقایان دي، سوریایان دي او د نورو هیوادونو خلک دي، په ګډه مشوره سره مو پریکړه وکړه چې موږ هم د نورو نړیوالو او کډوالو چې په آلمان کې اوسیږي د ادغام شورا ته لاره پیدا کړو، یو هڅه وکړو ممکن بریالی شو. هماغه و چې په ټاکنو کې مو برخه واخیسته، کمپاین مو وکړو، زه کور په کور موږ افغانان ملګري د افغانانو کورونو ته لاړو، له افغان ځوانانو سره کښېناستو، وخت نا وخت مو سره میټینګونه وکړه، ناستې مو وکړې. بالاخره د ټاکنو په ورځ پایله دا شوه چې زموږ ټیم چې دولس کسیز ټیم و ډېرې لوړې رایې واخیستې، تر شپږ نیم سوه رایې واخیستې، چې دا د آلمان د دغه ښار د ښاري مسؤولینو په وینا چې یو لوړه شمیره ده، یو لوړه کتله ده. نو هیله مې همدا وه چې دلته هم بې اړیکې پاتې نه شم او بې فعالیته پاتې نه شم. له همدې امله مې په آلمان کې د ادغام شورا لپاره ځان نوماند کړ او بریا مې ترلاسه کړه.
مننه پاتون صاحب، د تاسو په بریا موږ هم خوښ شو. همدارنګه د ګڼو نورو افغان فعالانو او سیاستوالو چې پکې افغان ښځې هم شته، هغه خلک چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له خپل هېواد او اصلي وطنه کډې کولو ته اړ شوي دي او په سختو وختونو کې په جرمني کې د کډوالۍ ژوند غوره کړی دی. پاتون صاحب، راته ووایي چې په دغو دریو کلونو کې تاسو چې اوس د ادغام د شورا غړي یاستئ او عملا په همدغې برخې کې کار کوئ، څومره د ادغام پروسه د تاسو په نظر چې یو واقعا هلته مرسنیز فعالیت درلود، لوړې زده کړې مو کړې وې، څومره اسانه او څومره سخت او د لوړې ژورې د ادغام د پروسې کراته وای؟
تا ویلا کوم څوک چې یو نوی ټولن ته ورځي، دا نوی ټولن سره ځان بلدی، خصوصا چې دا ټولن ژبه بدلی، نو د ادغام مسله او د ادغام پروسه ډیره سخته ده. موږ خپل په دغه لار کې ډیره ستونزې وګالې تر څو دلته له نورو خلکو سره آشنا شو، له نورو خلکو سره په رابطه کې اوسو. خو په دې برخه کې ډیر ګټور هغه څوک تمامېږي چې نو راغلو وړاندې راغلي اوسي او دوی لږ اجتماعي خلک اوسي، نه دا چې څنګه خلک اوسي او د نور سره د مرستو کولو څخه ډډه کوي، یو ډول ځان د مسؤلیت ښیي. دا د هر افغان یا د هر هغه کډوال چې بل کډوال وړاندې راغلی اوس یو ډول مسؤلیت جوړېږي چې نو راتلونکو کډوالو یا نو راغلو کډوالو ته په بېلابېلو برخو کې چې ډېره سخته اړتیا یې ده چې دوی اداراتو ته لاسرسی پیدا کړي، له خلکو سره شناخت پیدا کړي، بېلابېلې اجتماعي ستونزې، بېلابېلې کاري ستونزې، بېلابېلې دفتري ستونزې دوی حل کړي، یا لږ تر لږه پوه شي چې زما ستونزه څه ده، زما پر مخکې پرتې چارې څه دي. نو دا ډېره اړینه ده، ډېره اړتیا ورته لیدل کېږي. نو له همدې امله موږ هم له نورو هغو راغلو چې پخوا له موږ راغلي، موږ نه مخکې پخوا راغلي وو، له هغوی سره په اړیکه کې وو، له هغوی سره مو خیر رابطې لرلې، په بېلابېلو ټولنو کې مو ځان ورګډ کړ. زه چې کله آلمان ته راغلم، له نیکه مرغه په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مرکزي او فرهنګي کمیټې غړی وټاکل شوم، د رهبری کمیټې د باور وړ وګرځېدم او دغه ټولنه چې کله ورګډ شوم، د دغې ټولنې له لارې مې هم له بېلابېلو آلمان میشتو پخوانیو راکډوال شو افغانانو سره ناستې وشوې، د دوی له تجربو نه مې استفاده وکړه، د دوی له مشورو مو استفاده وکړه. بالاخره خپل هم دې ته وهڅېدم چې بالاخره زه هم یو ورځ د بل کډوال په درد وخورم، یو ورځ د بل کډوال سره د مرستې لپاره یو زیات لاړ شم. نو که ژبه مو ډېره زده هم نه وه، دا شار مو مخ ته وړله، نو راغلو کډوال سره به ادارو ته تلم، په هغه نیمکۍ ژبه مو په نیمکۍ آلماني ژبه مو سره ستونزو په حل کې مرسته کوله. نو دا ډېره اړینه ده، ډېره اړتیا شته چې د ادغام شوراګانو له لارې خپلو خلکو ته د خدمت وړ وګرځي.
سلامت اوسئ ښاغلی پاتون. جرمني خو لکه څنګه چې ټول پوهیږو د بهرنیانو
ګڼ توکمونه هلته شته. افغانان البته یوه برخه ده، خو د خپل ختیځې اروپا د ځینو نورو وروسته پاتې اروپایي هیوادونو ډېر کډوال هلته دي، د رومانیا او د بلغاریا او د دوو هیوادو، بیا تر هغه وروسته د آسیایي هیوادونو، د افریقایي او بیا د ځینو جګړه ځپلو لکه افغانستان او سوریې هیوادونو خلک هم پکې ډېر دي. د افغانانو راتګ دغه شوراګانو ته کامیابیدل فکر کوي څومره مهمه ده په دغه سي حالاتو کې، د ته په کتو باندې چې اوس د طالبان حکومت هم په رسمیت دوی نه پیژني او اکثر افغانان له ستونزو سره مخ دي، ستونزې تر پخوا لا زیاتې شوې دي، په دغه سي حساس وختونو کې د تاسو او د تاسو په څیر د نورو افغانانو کامیابیدل په دغه شوراګانو کې څومره د اهمیت وړ خبره ده؟
دا ډیره مهمه ده، ځکه چې دلته په دې وروستي مهاجرت کې له افغانستان اکثریت کادرونه فرار شو، اکثریت کادرونه په اروپا وویشل شول، امریکا ته لاړل او استرالیا او نورو غربي هیوادونو ته لاړل. دغه کادرونه دلته یو ډول نهیلي وه، او د دوی لپاره په دغه جامعه کې کومه چې د دوی زړه غوښته هغسې نه کار ورته پیدا کېده او نه هم د دوی لپاره د کار مخې وي. هغه کارونه چې دوی په خپل وطن کې په خپلو مسلکونو کې پرې حاکم وو، خپلو مسلکونو کې پکې زده کړې کړې وې، لکه دا ټولنه او دا ټولنې زده کړې دا هر څه دا شرایط فرق لري. اوس د دغه شوراګانو ته د افغانانو یا په خصوصا د افغان کډرونو ورتګ موږ ولیدل چې ډېر درانه شخصیتونه دغه شوراګانو ته لاره پیدا کړه، چې حتی زموږ د تحصیلات علي د لوړو زده کړو پخواني وزیر صاحب هم دغه شورا ته لاره پیدا کړې، ډېر ژورنالستان دوستان چې په خپل آصفي صاحب په نورو ښارونو کې زموږ فعال کادرونه دغه شوراګانو غړي شوي دي. دا یو ښه زیری شو، یو لینک شو د نورو افغانانو لپاره، د نورو د افغانانو لپاره د هیلو بخونکې پکتور په توګه. نو دا ډېره مهمه وه، ځکه چې دغه کادرونه چې له المانیانو سره خصوصا په دغه سیاسي پروسه کې، په دغه اجتماعي پروسه کې له خلکو سره مستقیما د سیاسي پروسو برخه ګرځي، د مشورتي بورډونو برخه ګرځي، د پیشنهادونه وروړي، یا لږ تر لږه د دوی مشورو ته غوږ ایښودل کېږي. دا پخپله په دغه ټولنه کې د افغان کادرونو د جذب لپاره یو ښه فرصت و، یو ښه چانس و، او د دغه فرصت نه یو ښه استفاده هم شوې ده.
مننه پاتون صاحب. په دې باندې خو به ټول پوهیږو چې کارونه له وړو سټیپونو نه پیلیږي او بالاخره داسې مخته ځي. ترکان او ایرانیان لوی مثالونه دي چې په ایالتي او بیا په لوی پارلمان کې د ترکانو استازي هم شته، البته د جرمني تابعیت او اوسیدونکي دي، اما په اصل کې په خټه ترکان دي، چې یعنی دا ډیره مهمه ده چې هغوی هلته یو غږ لري. څه فکر کوئ څومره وخت بعد به د افغانانو لپاره دغسې زمینه مساعده شي اوس چې تاسو له دغې اولنیو سټیپونو نه پیل کړی دی؟
دا د نو راغلو کډوالو یو پیلو. موږ له وړاندې هم په المان کې د المان ایالتي پارلمانونو کې غړي لرو، په همبورګ کې زمونږ یو افغان خور دغه پارلمان ته لاره پیدا کړې ده، همدارنګه په فرانکفورت کې دغه زمونږ یو بل خور افغان خور چې هغه ایالتي پارلمان ته لاره پیدا کړې ده. په ډېرو ښارونو کې شته، خو د دغه چې شوراګانو له لارې یا د نوو کډوالو راغلو کډوالو د نوو کادرونو د جذب لپاره دا یو ښه پیل دی. تمه شته چې د نوي کډوال ځان په ټولنه کې ثابت کړي، ځان په دغه ټولنه کې سم مدغم کړي، د دغه ټولنې له شرایطو، د دغه ټولنې له غوښتنو، د دغه ټولنې له فرصتونو که ښه استفاده وشي، ډېر امید شته چې افغان ځوانان، افغان کادرونه، افغان شخصیتونه به راتلونکي کې د المان د سیاست، د المان د ډیموکراټیکو پروسو یوه لویه برخه وشي. ترکان له افغانانو وړاندې دلته راغلي، هغوی دلته خواري کړي او د دغه ټولنې سره ځان سم کړی دی. هغه د نن لکه څنګه چې تاسو وویل، د المان د سیاسي پروسو لویه برخه جوړېږي. نو افغانان ته هم تمه شته، هیله شته چې افغانان هم خصوصا کادري ځوانان د دغه برخې یو فعال سهم واوسي. دا تمه په دې وروستیو کې کله چې د ادغام شوراګانو کې موږ ولیدل په بېلابېلو ښارونو کې ځوانانو لیوالتیا ښکاره کړې، افغان کادرونو لیوالتیا ښکاره کړې، په دغه شوراګانو کې راڅرګند شول، نو هیلې سوچنده شولې. دلته د سیاسي پروسو ته د ورتګ چې هغه لوی پروسې دي، لکه څنګه چې تاسو ویل، تاسو په اروپا کې اوږده مخینه لرئ، د پاسپورت اخیستل تر هغې وروسته به په هغه نورو لویو سیاسي پروسو کې برخه اخیستل دا ممکن دي. خو لویه برخه دا ده او غټ کار دا ده چې ته څنګه پیل وکړې، ته څنګه شروع وکړې، وړو فرصتونو ته څنګه استفاده وکړې او لویو فرصتونو ته ځان ورسوې.
مننه کوم پاتون صاحب، اوس به یو لنډه دمه واخلو. البته تر دمې وروسته به بیا په ځینو مسایلو باندې چې وي بحث وکړو.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
بله پاتون صاحب، مخکې له دې چې نورو خبرو ته ادامه ورکوم، موږ نن یو ریپورت درلود چې په جرمني کې ځینو رسنیو ویلي دي چې د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت په پام کې لري د افغانانو د ایستلو بهیر پراخ کړي. البته تا بنده هغه افغانان دي چې وارد مخه د مهاجرت د ادارو لخوا یې دوسیې رد شوي دي، که څه هم چې اکثر دغو خلکو سره چې موږ خبرې کړي دي وایي چې دا دوسیې مو په ځینو وړو مسایلو باندې، په ځینو وړو پلمو باندې البته رد شوي دي، خو ځینې اکثر په کې د جرمني د حکومت په خبره باندې مجرم کسان هم شته چې په جرمونو باندې تورن دي او هلته قضایي محکمو او ادارو مجرم پیژندلی دي او ځینو یې په زندانونو کې او ځینو یې زندانونو وخت تیر کړی یا نیمایي دي، نو دوی بیرته افغانستان ته استي. په دې اړه باندې به دغه ریپورت سره وګورو چې د افغانانو اندېښنې هم سره واورو او اوریدونکو ته به هم خبر ورکو. بیا به وروسته د همدې په رڼا کې نورو مسایلو ته هم دوام ورکو که مو خوښوي.
د یو شمیر افغانانو د ایستلو په تړاو د جرمني د کورنیو چارو وزیر وروستیو څرګندونو هغه افغانان هم اندېښمن کړي چې هلته د کډوالو په بنګالو کې اوسیږي او د پناه غوښتنې کیسونه یې رد شوي دي. جرمني ورځپاڼو له ډلې بیلټ د دوشنبه په ورځ د الکساندر ډوبینډنټ په حواله راپورونه ورکړي چې دوی په پام کې لري د افغانانو د ایستلو بهیر پراخ، منظم او دا ځل د عادي او پلان شویو الوتنو په وسیله ترسره کړي. که څه هم نوموړي یوازې په جرایمو تورنو کډوالو د ستنولو خبره کړي، خو اندېښمن افغانان ادا کوي چې د جرمني د نوي حکومت پالیسیو کې دوی چې د پناه غوښتنې رد شوي هم شامل دي او ممکن په خبره یې دا بهیر تر دې هم پراخ شي. له دې ډلې د جرمني په همبورګ ښار کې د کډوالو په پنغالي کې میشت افغان چې یو کال یې دغه هیواد ته د تګ کیږي، خو د منلو کې سیرت شوی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
زه فکر نه کوم چې دې خبرو کې به حقیقت چې دا د خلکو جرایم کړي یا کوم داسې کارونو کې لاس وهنه چې هغه د قانون مخالف شي. دا خو به یو څو کسان به داسې، خو اوس چې دی کومه دا پالیسي غوره کړې ده، هغه افغانان چې دلته اوس فامیل نه لري خصوصا، هغه دی ټارګیټ کوي یا پنخه کوي او هغه دې ته لیږي. هر هغه افغان چې دلته فامیل نه لري هغه منفي دی. زه اوس هم اندېښمن یم که سبا ما اوس افغانستان ته ولیږي، زه د هغې اوس خو فعلا چې دا د طالبانو کوم رژیم دی دې کې خو بېخي زه جون نشم کولی.
د جرمني په لایپزیګ ښار کې کډوالو په پنځخالي کې بل میشت افغان هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
زه خپل شخصن جرمني ته په قانوني شکل لاغلی ما د قبر څخه، خو متاسفانه منفي ځواب مې ترلاسه کړی دی. دغه پروسه کې زه یوازې نه یم، یعنی ډېر نور افغانان ځوانان هم د همدې سیاستونو ښکار شوي دي. په یو کال کې چې دلته اوسېږم او د جرمني هېواد وروستۍ پرېکړې زموږ لپاره ډېر اندېښمنوونکې ده، ځکه چې بېرته لېږدول مو نه یوازې راتلونکي له منځه وړي بلکې ژوند ته موجودي خطر پېښوي. د افغانستان اوسنی حالت منلو نه دی. دا اوسنۍ اخري اسنۍ پرېکړې چې د افغانانو بېرته استولو په برخه کې شوې ده، دا ډېره عادلانه نه ده.
د بیلډ ورسپانې د راپور پر بنسټ د جرمني د کورنیو چارو وزیر خبریالانو ته ویلي چې دوی په جرایمو تورنو کډوالو ستنولو لپاره دې ته اړ دي چې په سیمه کې په مستقیمه توګه له طالبانو سره خبرې او اړیکې ولري، او په خبره یې ممکن راتلونکي کې استازي افغانستان ته سفر وکړي. خو د راپور په ټکو هغه ټینګار کړی چې دا اړیکې او خبرې په هیڅ ډول د ډیپلوماتیکو ارتباطاتو ټینګولو یا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. تر دې وړاندې له جرمني څخه افغانستان ته په جرمونو تورنو افغانانو د ستنولو بهیر د قطر په منځګړیتوب ترسره کېده. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني ترڅنګ د اتریش ځینو رسنیو هم د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په حواله په جرمونو تورنو افغانانو د ایستلو لپاره د طالبانو د حکومت یو پلاوی د ورتاک راپورونه ورکړي دي. د دې رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو پلاوی د دې سفر په ترس کې په جرمونو د شل محرم تورنو د پیژندنې په تایید کې چې د افغانستان دی ورسره همکاري کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کې وی سرچینې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 15مه نوښته ازادي راډیو ته تایید کړ چې د جرمني او اتریش حکومتونو سره یې د یادو افغانانو د ورستنولو په اړه مذاکرات پیل کړي او په خبره یې تر ډیره کچه خبرو کې پرمختګ سوای دی، خو نور جزئیات یې ورنه کړل. خو د بشري حقونو ځینې فعالان د دې هیوادونو دا پریکړې خطرناکه او د بشري اصولو خلاف بولي. له دې ډلې د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل
از نگاه حقوق بشری برگرداندن اجباری افراد به جایی که احتمالا شکنجه و اعدام است.
له بشری اړخه د افرادو بیرته جبري ستنونه داسې یو ځای ته چې هلته شکنجه، زندانونه او اعدام دی د نړیوالو کنوانسیونونو څرګنده سرغړونه ده. زموږ غوښتنه له جرمني او د نورو کوربه هیوادونو دا ده چې زموږ هیڅ هیوادوال تر څو چې طالبان په واک کې دي دیپورت نه کړي او هغه کسان که رښتیا په جرمونو تورن وي په هماغه هیوادونو کې دې د قانون پر بنسټ او وکیل په نیولو دې محاکمه کړي، خو قصدن دې د مرګ لري ته
د یادونه ده چې جرمني تر دې مخکې په جولای میاشت کې هم یو اتیا افغانان چې په جرمونو یې تورن بللي و په دوو چارټر الوتکو کې د قطر په همکارۍ افغانستان ته بیرته لیږلي دي. د دغه هیواد نوي حکومت د کډوالو پر وړاندې سختې پالیسۍ غوره کړې دي، په ځانګړي ډول د ناقانونه کډوالو په ورتګ او هغوی چې په دغه هیواد کې په جرمونو کې ښکیل دي.
و امریدل چې په جرمني کې د دغه وا د کورونی چارو وزارت په پام کې لري د افغانانو د استلو بیر پراخ کړی. البته دا هغه افغانان دي چې د جرمني د چارواکو په خبره په جرمونو تورن دي، خو زموږ په ریپورت کې لمک سره غاڼو دا سو افغانانو هم خبرې کړې چې ویلي او په ډیرو کمو پلمو او مسایلو کې دوی پړ بلل شوې دي او افغانستان ته استول کیږي او یا له خطر سره مخ دي، خصوصا هغه چې کورنۍ نه لري او یوازې ژوند کوي. پاتون صاحب ریپورت متاسم واورید په محلي کچه باندې څومره له دغه پیښو سره تاسو مخ کیږي چې جرمن چارواکو ناغېړي کړي وي او واقعا د افغانانو د افغان کډوالو حقونه تر پښو لاندې شوي وي په دې خاطر چې څوک یې د پښتنې نه وایي یا ژبې نه وي زده د دوو خلکو یا دوسیې په بېلابېلو مسایلو یا بیوروکراسۍ کې رد شوي دي؟
یو خبره چې ستنځه سه واضح ده هغه دا چې جرم فردي دی، هر څوک چې جرم کوي سزا یې ویني. بل خبره دا ده چې د آلمان دولت په بار بار وایي چې موږ د طالبانو اوسنۍ حکومت هیڅ کله په رسمیت نه پیژندلې، نه یې پیژنو، نه داسې کوم سیاسي تعامل سره کوو چې هغه د رسمیت پیژندنې په معنا واوسي. د اعدام د شوراګانو یو ګټه به هم دا واوسي ځکه د دوی د لایحې او د دوی د وظیفوي لایحې او د دندو نه یو همداله چې څنګه ټولنه کې کډوال سم مدغم شي، څنګه دا کډوال د دغې ټولنې هغه برخې او د خلکو کلتور، عنعنات، غوښتنې، نزاکتونه په پام کې وساتي، نو ممکن دا په راتلونکي کې د دغه جرایمو په کمولو کې هم مثبت تمام شي. دغسې کومې پیښې چې په آلمان کې کېږي رښتیا هم د ځینو هغو کسانو لکه څنګه چې په دې رپورټ کې موږ غږونه واورېدل چې دی به مجرم نه اوسي، دی ممکن د هېڅ د اخراج له خطر سره مخ نه اوسي، ولې په رواني لحاظ باندې پر دې تاثیر کړی دی، دی په ویره کې دی. خو هر څه چې واضح دی هغه دا دی چې جرم پردي دی. که څه هم کېږي دلته د آلمان دولت د خپلې کورنۍ پالیسۍ په رڼا کې تصمیم نیسي، کوم څه چې افغانستان ته اوس د اخراج په نامه ترسره کېږي د دوی په وینا دا هغه مجرمین دي چې تر کلونه دلته په زندانونو کې پراته وو، دوی دا په خپله ټولنه کې نور نه زغمي ځکه د دوی کړنې او د دوی جرمونه د افغاني ټولنې د جرمني ټولنې لپاره د منلو وړ نه دي. د نورو افغان کډوالو په ژوند باندې منفي تاثیرات کوي، دوی دلیل دا دی. خو زموږ هیله دا ده دغه نوې پروسه یا نوې د ادغام شوراګانې چې دي د دوی یو له کارونو همداره چې خلکو ته مثبت ذهنیت ورکړي، خلک لږ تر لږه په آلماني ټولنه کې د ښه مدغم کېدلو لپاره وعده راکړي، په دې باندې کار وکړي، له ټولنو سره کار وکړي، له خلکو سره کار وکړي. ممکن په راتلونکي کې دغه اندېښنې مې اوس کمې شي، ممکن په راتلونکي کې د جرایمو کچه هم یو سره کته شي. متاسفانه یو څه چې واضح دي ځینې جرمونه که په فردي شکل هم وشي درد او غم په لوی کې هغه لوی کتلې ته رسېږي چې په کل کې افغانان دي، که دا له هر قوم نه وي، له هرې ډلې نه وي، د هر ولایت نه وي، د افغانستان یا د هرې سیمې نه وي، خو درد او زور نور کډوال ته هم رسېږي که هغه په مستقیم نه وي، ولې په رواني لحاظ باندې کډوال ځورېږي.
مننه پاتون سه بیا مسئله اوس می ذهن تراغله دا چې افغانستان خو یو افغانستان د وضعیت ټوله ته معلوم ده چې په یو شکل دی، اما په جرمنی کې د کډوالو سره د چلند په برخه کې ایالتي تصامیم ډیر مهم ګڼل کیږي. په د مثال په توګه باندې تاسو ته به معلومی چې غواړم په دې اړه تاسو مرنا واچوي چې د آلمان په شمال کې یو ډول چلند کیږي، ایالتونه نسبتا نرم چلیږي، او په جنوب کې په بل شکل او په غرب کې په بل شکل باندې. عموما د انټیګریشن د شوراګانو لارې خصوصا تاسو افغانان څومره به فکر کوي چې بریالي شي جرمني ته یو واحد نظر د افغانانو د افغانستان په اړه باندې ورکړي چې کڅ پریکړه کوي، حتی پای ایالت کې چوي د هغو واقعیتونو ته په کتو باندې پریکړه وکړي، نه دا چې خپل محلي تصامیم عملی کړي.
دا کار لوړانه یو څه شوی دی که مونږ اوس وویو چې مونږ دغه برخې ته راغلو، دا کار مونږ کوو، نو دا به د نورو هغو چې په دغه برخې کې پخته په هڅې کړي دي منډې وهلې دي او ګامونه پورته کړي، د هغوی په حق کې به یو څه ظلم وشي. پخوا هم دا کار شوی دی، تر ډېره که د افغانانو په اړه یو نظر منفي نظر راپورته کېږي، خلک تللي دي، حتی له ځایي چارواکو سره په فردي شکل په جری شکل د بېلابېلو افغان ټولنو له لورې استازي ورلېږل شوي دي، له چارواکو سره ناستې شوي دي. دا کار یو څه شوی هم دی، د خلکو یو څه د ځایي مسؤولینو یو څه قناعت هم حاصل شوی دی. په ځایي مسؤولینو په کل کې د افغانستان په اړه په آلمان کې داسې نظر نشته چې وښیي چې افغاني ټولنه امن ده، په افغانستان کې حکومت د وګړو لپاره یو ټول منلی حکومت دی، یا په افغانستان کې اوسني شرایط د دې ایجاب کوي چې په آلمان کې ځینې کډوال چې کیسونه ردیږي دا د افغانستان ته لاړ شي. تر ډېره د بعضې خلکو کیسونه چې ردیږي دلته وکیل نیسي، وکیل بېرته د ډېرو دوستان زه پېژنم چې د دې رد شوي کیسونه بېرته مربوطه ادارو ته د قناعت ورکولو یا د نظر د رسولو نه وروسته اسناد ورکړل شوي دي، قبولیانې اخیستي، دلته خپل ژوند کوي. نو نرمښت شته دی، تمه شته چې جرایم راکم شي او د ستونزو د حل لپاره یو عمومي فکر رامنځته شي.
مننه ښاغلی پاتسون. البته په راپورونو کې داسې ګورو یا کله چې سړی له نږدې ورځي د جرمني په بېلابېلو ښارونو کې ځینې کډوال حتی په خپله جرمنان په داسې یو ډېر بد وضعیت کې وي، په ښارونو کې بیروبار جوړ کړی دی، شور ماشور، لانجې، په مخدرو موادو کې اعتیاد لري، په سټیشنونو ځایونو کې یعنی چې ګورې اکثره لویه برخه یې دغه کډوال دي. د دې تر څنګ په ځینو وړو جنګونو لانجو ګروپي ډلو کې هم دوی ښکېل پاتې شوي دي. ځینې افغان کډوال البته بدبختانه په ځینو لویو جرمونو کې هم ښکېلو، چې نن یو راپور راغی چې د مینهایم د ښار هغه بریدګر چې افغان و هغه یې په عمري بند باندې محکوم کړی دی. یعنی د تاسو کار به لاله دې وروسته سخته وي، او همدارنګه د نورو افغان فعالانو چې بالاخره دغه کمیونټي چې لا هم نه دی انټیګریټ شوی، مدغم شوی د جرمني په کلچر او فرهنګ کې، خو جرمني ته راغلي دي او ښه ژوند په لټه باندې، البته اوس داسې ورسره پېښ شوي دي، او فکر هم دا دی چې دوی له افغانستان داسې ذهن نه درلود، اکثر دا فکر دی دلته داسې ذهن نور ته پیدا شوي چې یا به نورو بدو لارو ته ورځي، یا به مخدر استفاده کوي، یا به نور شیان. څه فکر کوي څومره د تاسو دغه کار مهمه دی، او له دې وروسته زیاتیږي چې دو خلکو سره نږدې کار وکړي، او بالاخره د انټیګریټ لپاره وهڅوي چې په ټولنه کې انټیګریټ شي او مدغم شي؟
زمون کار به یو ګټه دا وکړي چې لږ لږ مثبت فکر به خپور کړي په ټولنه کې، لږ تر لږه دې خلکو ته به دا فکر ورکړي چې راغلي افغانان که څه مجرمین دي، نو خو په دوی کې داسې خلک هم شته چې د دې ټولنې سره ځان سمولی شي او د دې ټولنې د بهبود لپاره مټې رانغاړي. نو زمونږ تمه همدا ده چې زمونږ کار که اجرایوي ګټه ونه کړي، یوه ګټه به لویه دا وشي چې مثبت فکر خو به په دې ټولنه کې خپور کړي، لږ تر لږه دې خلکو ته خو به داسې یو فکر ورکړي چې دا خلک د دې ټولنه کې د ادغام دي، دا کوم خلک چې مجرمین دي یا جرم کوي دا د دوی راغلو اکثریت نه دي یا ټول په دې فکر نه دي. او دا یو واقعیت هم دی، څوک چې جرم کوي هغه د نور نمایندګي نه کوي، او بدبختانه لکه څنګه چې تا وویل د کډوالو د جرمونو په صدی کې ډېره ده، لامل یو دا ده چې دوی د دغه ټولنې په اصول دلته د خلکو په کلتور دلته د قوانینو نه هغه څه چې ورته تشریح شوي دي په کورسونو کې نه سمه زده کړه نه کړې نه سم پریزان پرې کړې، یا ځینې خلکو د څو کلونو په تېرېدو سره وخت عبث تیر کړی، نه دا د پولیټیک کورسونو ته تللي چې دلته د آلمان کې د پولیټیک کورسونه دي، هغه دې کورسونو کې د آلمان د دولت پالیسیانې دلته د ژوند کولو طرز دلته د آلمان اساسي قانون مادې د آلمان د سیاست برخې ورته تشریح کوي. دلته واضح تا ته وایو چې دلته تور په سپین برطرف نه لري، سپین په تور برطرف نه لري. دلته هیڅوک د چا نه لوړ دی نه ټیټ دی، مساوي حقوق دي، خلکو ته به درناوی لري، د چا په شخصي کار کې به کار نه لري، د چا شخصي حریم ته به نه داخلیږي. خلک به په تر دغو اندازې پورته نه ځوروي تر دغه لیمټ اخوا که ته د خلکو په ژوند یا د خلکو په رفتار کردار کې مداخله وکړې، دا د زورونې باعث کیږي، دا د شکایت باعث کیږي، هغه دغه د فزیکي برخورد باعث کیږي. نو لوی لامل یې دا دی چې هغه څه چې په کار ده خلکو نه د دغې ټولنې هغه اساسي برخې چې پکې د ژوند کول دي هغه سم نه دي مطالعه کړي، او جرمونه هم چې کیږي همدغه ځوانان اکثره چې نوي راغلي دي په دغه ټولنه کې د ادغام هغه اساسي برخې نه دي لوستي، خبر ترې نه دي، یا ترې څنګزن تېر شوي، هر څه ورته نوي دي. له ډیموکراسي ورته البته د دې ډیموکراسي ورته نوې ده، او دوی ترې په لوړه کچه سو استفاده کوي. نو دا باعث دی کېږي چې جنجال رامنځته کېږي، فزیکي برخوردونه رامنځته کېږي، او چې یو کار وکړي ټول پرې بدنامېږي.
مننه کوم پاتون صاحب. اوس یو اوریدونکی شته په لاین کې، البته موږ له کار سره دی مخکې خبرې کړې وې، اوس په وخت ورکو دوی ته مهرباني وکړئ. ستړي مشه، په خیر راغله پروګرام ته.
خیر یو سي ستاسو دایمي اوریدونکو یو همکار د توفیم د زابل ولایت شاجوی له ولسوالۍ څخه.
مننه توخی صاحب، مهرباني وکړئ. موږ خو نن د افغانستان نه بهر په یوې مهمې موضوع چې د افغانانو اړوند خبرې کوو. البته په جرمني کې ګڼ افغانان د ادغام شوراګانو ته کامیاب شوي دي، دا خصوصاً هغه افغانان دي چې درې وروستیو کلو کې جرمني ته کډه شوي دي. په دې موضوع خبرې کوو. البته په جرمني کې د افغان کډوالو او بیا دا چې په لویه کې دوی په څه شکل باندې کولی شي افغانستان ته او افغانانو ته خدمت وکړي.
مننه تاسو او ستاسو نه خبر ور میلمانو ته نیکی هیله او احترامات او سلامونه وړاندې کوم. موږ رښتیا هم مانجر وباندې ډېر سخت بېهیر وو او خان ور باندې بده ده چې له یوې خوا څخه د دې څخه خپل وطن پاته ده او تللي دي، او له بلې خوا څخه په خارجي هېوادو کې دوی نه یوازې داسې فاسرحتی بلکه زورول کیج په ډول ډول نمو باندې متهمیږي، په ډول ډول پیرفو باندې متهمیږي. کله یو څوک یو پیرفو وکړي په نتیجه کې نور بې ګناه انسانان هم نو هغه هم تهدیدیږي. نو موږ د خارجي هیوادو څخه هیله لرو چې له افغانستان له ملت او له مهاجرو سره مرسته وکړي تر څو دی حالته هو سازوان ځان ته غوره کی. خو زما له محترم میلمانه څخه دا پوښتنه ده که لطفاً دغه انتخابات مفتي څه تشریح کړي، چې دا د څه دپاره دي، دا ادغام څه معنی، او بل څونه مهاجر دي په جرمني کې. نو دا زما دوه پوښتنې دي که چېرې مستطه قانصیل ډول باندې ځواب راکړي نو زه خو به ډېره منندوی.
چې ښه فکر کوم د مایک څه ستونزه پیدا کړه، اوس سم شو. مننه توخی صاحب د تاسو له نظر او پوښتنې نه. بل اوریدونکی هم لرو، هغو ته به هم وخت ورکړو چې خبرې راسره وکړي.
سنجی صاحب سلامونه.
سلام علیکم، ستړي مشی.
مننه روغ اوسېږي پاتون صاحب. سلامونه وایم، محمد احمدي هم البته بغلان تاسو اړیکه جوړ روغ اوسېږي.
سلامات اوسې احمدي صاحب، مهرباني وکړئ. پروګرام خو به مو البته په یو شکل اوریدلی وي. بیا به تاسو ته ووایم چې جرمني کې د ادغام شوراګانو کې د افغان کډوالو د کامیابیدو په ارتباط دی چې له نیکه مرغه پاتون صاحب شکرالله پاتون یو له دغو وکیلانو دی چې تازه کامیاب شوی دغه منصب ته.
پاسون صاحب ته بیا هم سلامونه وایم. انا د هغه خدمت ته ویل بس مبارک وو ته وایو تاسو څه وخت وګورئ د موږ تاسو افغان د ما خپل د زوی امن درې د دې کې نه تاسو وګورئ کوم شن کار کړه چې نه ولای په البته
bale
نو موږ ټول تقاضا د وس وګورئ چې وس خدای خو ماشاالله هغه تر سره باید افغانان د اوسه خدمت وسی. په دې معنی چې افغانان چې د وطن ته لري یا څه مشکلاتونه یې سوار شي خو خلک مجبور دي رواني بیا هم دا پد افغانان چې د خپل امور خپل کار کوي نه ته ختی نه کوي یا مثلا چې شخړې نور مشکلاتونه نه راوړي نو په تر اخلو باید سره وصل شي یا رابطه کې شي په سوبر سيټو نه کومه بدل شي د شوراګان ته د کومه بسوي دا پاتون زه نو باید افغانان ټول سره وصل یعنی تقریبا وګوره چې د مشوره واخې دا لارښوونه ورته کېنه او عمر کې لږ درو کوشش وکړو چې یعنی افغانان په تماس کې وسر وسیږي سره چې دا یو ښه کار ده ولې چې افغانان به سره نشته دی خو بعد بیا هم دینه مننه کو دا جرمن نشته وګړه نه دا جرمن ولا اوسېږي وګړي سي دي نو بیا هم افغانان سره دی سره سم دی ان واسه کې یعنی دومره خدمت کې یعنی دومره خدمات ارزه کې یعنی دغه ټول عمر خبرې دا خلک نو موږ باید چې موږ کوم خدای نه حاصل ته کې خو یو پسات یو مثلا نور مشکلات راولو نو عمر باید په دې ډول نه نه د کلچر دغه تل کوم هغه چې باید هغه ته پابند وسیږي نو هغه پاسو چې ژوند دی نو ته چې په هغه کې هو هم کار نه لري تقریبا موږ تاسو خپل الله دین مذهب سره دغه کې هم کار نه لري او موږ باید پابند وسیږي د عمر ته چې ولې دی موږ کې اسو دی په انشاء خبره دی په ټول عمر کې موږ الته ګرځورا ګرځي نه هغه استفاده کوو نو په هغه کوشش کې څنګه سب دې د فګوسي کې او د ساده کوشش کې صداقت ښایي د بار ملکي څړې وسیږي په دغه عمر زمایي او سناسو پليکي څنګه زما په نظر زه ما درایو پښتنه څنګه چې په لږ در خدمت کې افغانان ته اوس خدای دې نورم خدای پاک کامیاب دري مننه درو وسیږي
سید ډیر مننه احمدی صاحب کورودان. البته توخي صاحب مخکې پښتنه وکړه چې څومره افغانان به وسیږي د راپورو په اساس نګدې څلور لکه او په ځینو راپورو کې ویل شوی چې څلور لکه او 240000 افغانان چې په غو کې د جرمني د پاسپورت درلودونکو افغانان دي او هم شامل دي او نور ګڼ نور افغانان چې په ورسته کلو کې جرمني ته کډه شوی دي الته وسیږي. په دې لحاظ باندې جرمني د اروپا کې د افغانانو تر ټولو لوی کمیونټي لري او هلته وسیږي. البته نسبت نورو هیوادو ته په غربي وادونو کې جرمني د ډیرو زیاتو افغان کډوالو کوربه ده. تر هغه وروسته بیا امریکا د شاوخوا دونیم تر درې لکه افغانان هلته اوسیږي. خو په ګاونډیو کې بیا ایران او پاکستان په لومړۍ او دویمه درجه کې دي. د ترڅنګ د ادغام د شورا په اړه هم دوی ویل. البته پاتون صاحب مکمل جزئیات ورکړه خو د ادغام شورا په ټوله کې د کډوالو د مدغمېدو په رابطه باندې دا چې په بیلابیلو برخو کې هغوی په څه شکل باندې د جرمني له شته خدماتو او سرویسونو څخه استفاده کولی شي، د ژبو، مکتبونو، کورونو، همدارنګه نورو ټولنیزو خدماتو په برخه کې د ادغام شوراګانې هڅې کوي چې له سیمه ییز حکومت او ښاروالیو سره د دغو کډوالو ارتباط برقراره کړي او په دې برخه کې لا زیات اسانتیاوې رامنځته کړي. هیله ده چې د دوی پوښتنې ځواب شوې وي. البته پاتون صاحب ته مې ځکه اونه ویل چې په اول کې تاسو ویل خو بیا هم غواړئ لنډ اشاره کولی شي په دې رابطه باندې مهرباني.
بل سنځه چې تا ډیره ښه تشریح ورته وکړه، زموږ په لنډه توګه ورته وایم توخی چې د ادغام شوراګانې لوی هدف یې دا دی چې څنګه راغلي کډوال د المان د ټولنو برخه شي او د دغه کار د ترسراوي لپاره د ادغام د شوراګانو غړي د کډوالو د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ د رابط حیثیت لري. او دلته به کده کډوالو څه غوښتنې څه پیشنهادونه که څه مشورې یا د خدمت ژوند د بهبود لپاره کوم په وړاندې خندونه دا کولی شو موږ مستقیما د رابط په توګه له ځایي مسؤلینو سره شریک کړو. نو د ادغام د شورا هغه اساسي مخالله چې خلک څنګه د دغه ټولنې برخه کړو.
بله مننه کوم پاتون صاحب، تاسو ډیره مننه چې د پروګرام تر دې دمه را سره پات شوې. ځینې نور مسایل هم شته چې هغه به البته تاسو ته زحمت درکول تاسو به وپوښتو. د ادغام د شوراګانو له لارې څومره مهمه ده چې د افغان کډوالو کمیونټیانو ته خدمات وشي. په تیره په ځینو مهمو مسایلو کې لکه د کورونو په نیولو کې، د ځینو نورو برخو لکه د سوشل خدماتو، همدارنګه د ځینو نورو روغتیایي برخو کې چې کوم ستونزې موجودې دي هغوی د خدماتو لاره څومره دغه شوراګانی کار کوي او څومره کارونه یې غیزمن تمامیدای شي.
په دې برخه کې لکه څنګه مال پروګرام په سر کې اوسې اشاره ورته وکړه، یو نوی اړتیا شته ده. کډوال چې دلته راځي ژبه یې نه وي زده، له جغرافیې اړخه دلته بلد نه اوسي، له خلکو له چارواکو سره بلد نه اوسي، له ادارات سره، حتی د ځینې ادارات چې دوی ته په ځینو خطونو کې په نښه شوي اوسي، دوی د دوی په موندلو کې ستونزه لري. دغه شوراګانو غړي له دې وړاندې ځینې اجتماعي سازمانونه دلته و چې دا کارونه یې کول، اوس هم لګیا دي کوي، خو دغه ستونزو په حال کې دا ډېر مؤثر تمامېدی شي، ډېر مثبت تمامېدی شي. دا د دوی یو له کارونو هم ده چې څنګه د خلکو لپاره د خلکو سره د ستونزو په حال کې مرسته وکولی شي. د کورونو پیدا کولو کې زه دا څه وایم چې ما پخپله چې په آلمان کې مې ژوند کوو، یو کال او څلور میاشتې مې په ډېرو ستونزو کې ژوند وکړ. زه خپل شخصا په دې نه توانېدم چې ځان ته کور پیدا کړم. د همدغه سې یوې ټولنې له لوري چې هغه د ادغام شورا نه ول اجتماعي سازمان و، له هغې نه مې مرسته وغوښتله، یو اجتماعي وکیل نه مې مرسته وغوښتله. تر څنګ مې دلته زما نور ځینې دوستانو چې له 15 کال نه په آلمان کې اوسېږي، هغوی سره چې بلد شوم، له هغوی مې مرسته وغوښتله. خپل ستونزه مې ورته وویل هم په کوم ځای کې چې زه اوسېږم، ځای کوچنی دی، دوه کوچنۍ کوټې زما کورنۍ فامیل غټو، او دوه کوچنۍ کوټې زما لپاره بسنه نه کوي. په ستونزه کې دوی را سره د کور پیدا کولو کې مرسته وکړه، بالاخره په آلمان کې د یو ښه کرایي کور څښتن کړم. نو دا مثبتې تمامېدی شي، دا د کډوالو لپاره د یو یوې ښې مشورتي مرجع، د یوې ښې د غوښتنې او د ستونزې د رسولو مرجع. دا که حل کېږي که نه حل کېږي، ځکه دا دوی په صلاحیت کې نه ده، دغه ادغام شوراګانو په صلاحیت کې نه دي، ولې د ستونزې او د مشکل د رسولو یو پول شو، یو رابط شو. نو دا مثبتې تمامېدی شي. څنګه صاحب
مننه کوم پاتون صاحب، البته دا پوښتنه اوس چې مطرح کوم، ځکه هغه کوم چې لکه څه د نورو ځینو افغان فعالانو یا ځینو افغانانو لپاره هم د تشویق وړ وګرځي چې هڅې وکړي د تاسو په شان خلکو، زه غواړم دغه د کوم ادغام شورا کې چې تاسو نوي غړیتوب ترلاسه کړی یا وکیل یاستئ، منتخب شوي یاستئ، په مالي برخه کې آیا دومره کافي امتیازات او امکانات تاسو وکیلانو ته برابروي چې وکولی شي خپل ژوند پی وچلوي که څنګه؟ ځکه چې په آلمان کې خو به طبعا که کار کوي نو د سوشیال د خدماتو نه به ډېر نه برخمنېږي، یعنی د کور کرایه به تاسو باندې قطع کیږي، نور امکانات به کم درکول کیږي، او تاسو به مستقل کار کوي. یعنی کوم امکانات چې تاسو وکیلانو ته درکوي د ژوند کفافه کوي که څنګه؟ دا پوښتنه را ولاړه سوه. البته نه وایم چې دقیق څومره، اما د امکان تر حده
سرنګزی صاحب که رښتیا درته ووایم، تر اوسه د مالي مسایلو په اړه داسې ډېر دقیق معلومات هم نه لرو، او داسې ډېر په دې برخه کې مونږ هڅه هم نه ده کړې چې دی څومره معاش به لري، څومره امکانات به لري. خو ولې چې په لومړنیو میټینګونو کې، په لومړنیو ناستو کې په دې باندې مونږ بحث کړی، یوازینی مونږ ته دا ویل کېدل چې دا یو اجتماعي سازمان دی، یا لږ تر لږه یو فریلانس خدماتو یوه برخه ده. نو د امکاناتو به داسې څه پکې نه اوسي، موږ به خپل کار هم کوو، د خلکو خدمت به هم کوو.
ځکه مې ویل چې په افغانستان کې خو نامې خدا وکیل صاحبانو ډېره دارایي درلوده، جایداد یې درلوده، او ډېر ضرورت به نه و دي اکثرو وکیلانو د پارلمان معاش ته، یوازې به د امتیازاتو په خاطر راتلل چې له پاسپورته برخمن سي او خپل تجارتونه او کارونه به وکړي. یعنې د اسانتیاو نه دوی ډېر مستفید کېدل، لکه څنګه چې په دوی باندې ګڼ انتقادونه وو. خو په آلمان کې تاسو اشاره وکړه چې باید نور کار هم وکړي.
او بل هلته به ته دا یو ډول اجتماعي کار دی، هغه د مادي ګټو څه پکې نشته. خو دې شورا ته چې څوک راځي، هغه لږ تر لږه د آلمان قبولي باید ولري، که پاسپورټ ونه لري نو د آلمان قبولي باید ولري.
بله سلامت اوسې
پاتون صاحب، دوه رسمي اجازه باید ولري.
بله بله مننه پاتون صاحب، تاسو ته به لږ نور وخت هم درکو که ورستي پیغامونه څه لري د ادغام د شورا دی وغړي په صفات باندې، یو افغان کډوالو ته چې د تاسو په ښار او نورو ځایونو کې دي، خصوصا ځوانان، که څه پیغام ورته لري مایک د تاسو په خدمت کې دی.
زما هیله له افغان کډوالو نه دا ده چې خپل یوه ثانیه وخت هم بې ځایه مصرف نه کړي، بې ځایه تیر نه کړي. دوی اوس دغې ټولنې برخه ګرځېدلې دي، که دا زمونږ خویندې دي، که دا زمونږ میندې دي، که دا زمونږ ځوانان دي، که زمونږ ورونه دي، ورېرونه دي، دلته ډیر فرصتونه شته، دوی باید له دغه فرصتونو نه ګټه واخلي. ژبه باید زده کړي، ژبه لومړیتوب دی. ژبه باید زده کړي، له خلکو سره باید اړیکې جوړې کړي، د دې ټولنې له وګړو سره باید اړیکې جوړې کړي. چې چېرته دوی اړیکې جوړې کړي، د دوی اړیکې د دوی د راتلونکي ژوند تضمین کوي، د دوی د راتلونکي ښه ژوند لپاره یوه لاره برابروي. زما لویه هیله له دوی نه دا ده. متاسفانه ځینې ځوانان چې دلته راځي، هغه څه چې تمه ورته د کورنیو ده، هغه څه چې تمه ورته د خپل فامیل ده، چې په کوم نیت یې رالېږلی دی، په هغه لاره باندې نه ځي. زما د ځوانانو نه هیله دا ده چې هېڅکله باید نشو ته مخه نه کړي، تمنه له بېلابېلو هغه لارو نه ډډه وکړي چې د دوی ژوند او مسیر منفي لوري ته بیایي. د اروپا کې یو خبره دا ده، وایي که ښه لاړې نو ښه به شي، او که یو دم د پښه وښویده او په بده لاړې نو په عمر به نه شي راپورته کېدلی. هلته ډېر خلک شته چې لوېدلي بیا نه راپورته کېږي. نو دا خصوصا نوي راغلي کډوال، نوي ځوانان چې دي، له دوی نه زما هیله دا ده چې له سر له اوسه ځان ته موخې وټاکي او د دغه موخو د تعقیب لپاره ګام په ګام کار وکړي.
بلې، ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی شکر الله پاڅون، د جرمني د یوې سیمې د ښاري ادغام د شورا غړی. له تاسو مننه چې له موږ سره مو په دغه پروګرام کې خبرې وکړلې، مفصل معلومات مو راسره شریک کړه، حوصله مو وکړه، ډېره مننه. له تاسو اوریدونکو هم مننه کوم چې د ازادي راډیو د ځوان فکر دغه پروګرام تر دې ځایه تعقیب کړ. البته په دغه پروګرام کې مو په جرمني کې د ادغام د شوراګانو په ارتباط خبرې وکړلې، چې د ادغام شوراګانې په محلي کچه باندې څه واکونه لري. بیا به هم تاسو ته وایم چې دغه شوراګانې که څه هم چې اجرایي او الزامي صلاحیت نه لري، یوازې د مشورې تر حده به کار کوي، خو په سیمه ییزه کچه باندې د کډوالو د کمیونټ چانو ټولونو او د سیمه ایزو چارواکو ترمنځ د یو رابط حیثیت لوبوي، او په ځینو خاصو مسایلو کې سیمه ایز چارواکي، ښاروالۍ، پولیس او نور خلک او چارواکي له دوی مشورې، پروګرامونه او پروپوزلونه غوښتلی شي او دوی مسایلو ته غوږ نیولی شي. البته مهمه ده چې څومره سیمه ایز چارواکي د دوی په خبرو په وړاندیزونو باندې غور کوي، چې بیا په خپلو عملي پروګرامونو کې ترې استفاده وکړي. خو هیله شته چې په جرمني کې د ادغام د شوراګانو لپاره اکثر بریالي افغان فعالانو کولای شي د افغان کډوالو په تیره هغه چې لستونزو سره مخ وي، د ستونزو پراکه مخ کې مرستي وکړي. ځکه چې د راپورونو په مخ په جرمني کې کډوال په تیره بیا افغان کډوال له بیلابېلو ستونزو سره مخ دي، او دوی ادعا کوي او وایي چې په جرمني کې په بیلابېلو مسایلو کې افغانان که څه هم ډېر کم مسؤل بلل شوي دي، خو بیا هم د ایستلو له خطر سره مخ دي، او په ټوله کې په عمومي شکل باندې له دوی سره برخورد کیږي. له تاسو اوریدونکو مننه کوم چې دغه پروګرام تعقیب کړ. د ازادي راډیو په ویب سایټ کې به دا پروګرام برته پروت وي، تاسو یالته هم اوریدلی شئ. کور مو ودان.
یا با ماتا پات چشی ولی والے داسوشی ولی والے داسوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے ملشی لشکر ڈوڈے دے گرما دمنگی او بسڑیشی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان دشی ولے والے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں وہ پردے مزدورے ملوشی سے لمل کا نازول اور دی ورک دے چتواتا کلاس پورتا چتواتا کلاس پورتا پلیاس بندرا پسڑشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزدورے مڑشی
آزادی ریڈیو پہ انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com
چلی